په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال لیډو په دغه ساته خبری خپرونه کې کړلې. په خپرونه کې حال درکو د پاکستان د بارونو چارو د وزارت د ونیزي خبری غونډې له افغانستانه د پاکستانی خبریال د خوشکېدو او د غوښتنې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په ډېر اسماعیل خان کې د بمی 14 او په پېښور کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د یوې غونډې حال هم درکو. کولمبې پامیر ساحل لوردو چې د دې وخت خبرونه پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې په شمالي وزیرستان کې یوازې پاکستانی طالبان پټخه کوي. پاکستان له افغان ولسمشر حامد کرزي غوښتنه کړې ده چې خبریال فیض الله خان دې خوشي کړي. او په غزې کې د ملګرو ملتونو پر یوه پناځي د اسرائیلو توغندي لګېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. پاکستان دا تورون رد کړی دي چې ګواکې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات یوازې د پاکستان او طالبانو پر ضد دي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري ویل هیواد هر ډول ترهګري غندي.
It has now been made clear.
دا خبره په مختلفو ډګرونو واضح کړی شوې ده چې دا پرېشن به د ترهګرو په منځ کې فرق نه کوي. موږ د هر کس مات ترهګري غندنه کوو که دا د هر چا لخوا کیږي. خو په دې اهم موړ کې موږ د نړیوالې ورورولۍ او په خاص توګه د افغانستان نه تمه لرو چې د ترهګرو جالو ختمولو کې به زموږ مرسته کوي. د تورونو سره مسله نه حل کیږي.
اعزاز چودری زیاته کړه چې د حقانی وسلوالي شبکې په ګډون د ټولو ډلو پر ضد عملیات کوي. څو ورځې مخکې افغانستان تور پورې کړو چې پاکستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټولې ډلې نه پنهخ کوي. پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې ده چې نیول شوی خبریال فیض الله خان دې خوشی کړي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر وخت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویل افغانستان د عدالتي کاروایی بشپړ کړي، خو بیا دې وروسته ولسمشر حامد کرزی دا خبریال خوشی کړي. فیض الله خان ته په جلال آباد کې وی محکمې عدالت څو ونې مخکې افغانستان ته په ناقانونه توګه د داخلېدو او وسلوالو سره د مرکو کولو په تور د 4 کلونو بند سزا واوروله. په اسماعیل خان ډیری کې د سړک غاړې بمی 14 دوه کسان وژلې دي. د سیمې پولیس وایي چې پیښه د کولاچی تحصیل په لوڼۍ سیمه کې شوې ده او نن سهار 6:30 بجې دوه موټر سایکل سپاره روان ول چې په دغه بم باندې برابر شوي دي او وژل شوي دي. د پیښې پړچانه د منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغې طرحې بحث پایلوي چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو پلټنو په اړه ورته لیږدول شوې ده. د پلټنو دا طرزالعمل 13 ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ته ورکړ. د انتخاباتو کمیسیون وایند نور محمد نور بیگا مشال لړو ته ویل د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به د پلټنو میکانیزم عملي کیږي.
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را لګولی ده. په دې باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قوانینو په اساس باندې عمل ترسره شي.
تر اوسه د رایو د پلټنو د دې طرزالعمل جزئیات یا تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو یوناما وایي دا میکانیزم د افغانستان له اساسي قانون، نړیوالو معیارونو او د دواړو نوماندانو د وړاندیزونو پر اساس جوړ کړل شوی دی. د افغانستان په هرات کې د یوې ناحکومتي ادارې دوه بهرنۍ کارکوونکي وژل شوې دي. د هرات والی فض الله وحیدی 13 ورځ مشال رډو ته ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دې ښځو هغه وخت ډزې وکړې چې دوی په ټکسي کې روانې وي. وحیدی ویل دواړه ښځې فنلنډیانې دي. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. په غزې کې د ملګرو ملتونو پر یوه پناځای د اسرائیلو توغندي لګېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 200 ژوبل شوي دي. په هغه ځای کې په سلګونه ولسي وګړو پناه اخیستې ده. تر پرونی حمله وروسته د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل دې خبر خواشینه کړی دی او دا چې د حمله په سختو ټکو کې غندي. بان کی مون ویل دې حمله دا جوتیږي چې وژنې باید په سمدستي ډول ودرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اندیس جین ساکی په قاهره کې وویل یو ځل بیا پر ټولو خواو ټینګار کوي چې د ولسي وګړو د ساتنې لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په قاهره کې دی او د اوربند کولو هڅه کوي. په غزې کې لا 13 ورځو راهیسې په روانه شخړه کې لږ تر لږه 800 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان وژل شوي دي. د غزې د خبر په تړاو به دا هم درته معلومات درکړم چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر غزې د بمباری په نتیجه کې مظاهره شوي دي. همداراز په پاکستان کې په سرکاري ډول باندې د غورځ د تور ورځې په توګه لمانځل کیږي او نن ورځ د فلسطین یا د غزې د ورځې نوم ورته ورکړل شوی دی. د پاکستان پر دولتي ودانیو باندې د پاکستان بیرغ نیم ځوړند دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. فرانسې ویلي نن یې په مالی کې د پریوتې مسافر وړونکو الوتکه د ملبې ځای ته پوځي ډله استولې ده. د الجزایر هوایي شرکت الوتکه تیر ورځ په مالی کې د بورکینا فاسو له پولیس سره نږدې پریوته. په دې کې 110 مسافران سپارول چې پکې 150 فرانسویان ول. له الوتکې سره تر هغې وروسته اړیکه قطع شوه چې پیلوټانو د سخت توپان خبر ورکړ. په عراق پلازمینه بغداد کې دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې دي. بمی چاودنې تیر ماښام تر هغې څو ساعته وروسته وشوې چې پارلمان یو مشر کوردی وکیل د ولسمشر په توګه منتخب کړ. چاودنې روژه ماتي مهال د کراده په نوم د ښار په یوه برخه کې شوې دي چې پکې یو شمېر رستورانتونه او دوکانونه دي. په عین وخت کې د موسل ښار اوسیدونکي وایي د اسلامي دولت وسلوالو د پیغمبر حضرت یونس جومات په بمونو لوزولې دي. وسلوالو خلکو ته ویل چې له جومات وځي ځکه چې د هغوی په وینا هغه د ارتداد په ځای بدل شوی و. ویل کېږي جومات په هغه ځای کې پروت دی چې پکې یونس علیه السلام ښخ دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د یو ورځنیو سیالیو سیریز مساوي کړ. تېر ورځ په څلورمه وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په 100 منډو ماتې ورکړه. زیمبابوې په 6 وګټله او افغانستان ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 259 منډې جوړې کړې. تر دې وروسته زیمبابوې چې بیټنګ پیل کړ نو تر 29 منډو یې شپږ لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وروسته د زیمبابوې اووم لوبغاړی پر 126 منډو وسوځېد او د 38 اوور پای ته پر رسیدو یې خپل ټول لوبغاړي پر 159 منډو وبایلل.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدل چې زموږ همکار په امیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدل شي. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. په پیښور کې یو نه حکومتي سازمان وایي په خیبر پختونخوا کې 9 ملیون ماشومان سکولونو ته نه ځي.
اوټ آف سکول کوم جنکی د سکول نه بهر دي. هغه موږ سره 67% دي او 33% الکان سکول نه بهر دي.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر بدر سبحان عابد چې په تور جوړی نه جوړ دی د خپل مینوارو لخوا د مرستې هیله خوده ده.
زه دغه توان نه لرم خو زه د ډېرو پښتنو دعاګانې لرم او په هغې په سبب باندې زما دا ایمان دی چې انشاءالله الله به صلاح روکوي.
او د شمالي وزیرستان یو کډوال وایي شپږ دیرش بچی لري او غواړي سلورم واده هم
کر اندازن د مو درې درجن بچون زه شی بابا پدا کل کا دوا درجن بچی دی یو درجن بچون دی
عمر مې لږ زیات وی وزله مې داسه چې پنځه ویسه ګل عمر ده دای
د سیمه نور راپور نو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونږ ډومبه موجوده پاکستان دا تورن رد کړی دی چې ګواکې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات تیوازي د پاکستاني او طالبانو پر ضد دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې په وخت د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد د هر ډول ترهګري غندي او په کار ده چې د دې د ختمولو لپاره ورسره مرسته وشي. د خبري غونډې تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیر راکړي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودری وې چې پاکستان په خپل ترهګری ځپلې دی او غواړي چې د سیمینا ترهګری ختم شي او د دغه مقصد لپاره شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا دی او تپوس په جواب کې چې ګنې دا یوازې د پاکستانی طالبانو په ضد دي او حقانی شبکې ته د دینه هیڅ زیان نه رسی. خارجه سکرتر وې
دا خبره په مختلفو ډګرونو واضح کړې شوې دا چې دا پریشن به د ترهګرو په منځ کې فرق نه کوي. موږ د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوو که دا د هر چا لخوا کیږي. خو په دې اهم موړ کې موږ د نړیوالې ورورولۍ او په خاص توګه د افغانستان نه تمه لرو چې د ترهګرو جالو ختمولو کې به زموږ مرسته کوي. د تورونو سره مسله نه حل کیږي بلکې د مسلې د حل لپاره به شریکې حلې ځلې کول وي. او تر سوچ د حقانی ډلې خبره ده نو لکه څنګه چې ما اشاره ورکړه د ټولو په ضد کاروي کیږي.
اکشن از اگینست against all.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د یوې مرکې په حواله د یو سوال په جواب کې اعزاز احمد چودري وې چې پاکستان ته خطره د افغانستان حکومت نه نه بلکې وسله والو نه و او ځکه وزیر اعظم هغه د خصوصي استازي په حیث کابل ته ولېګلو. د وینا وا
there were reports that anti pakistan elements were grouping themselves.
دا سی رپورٹونو و چی پاکستان مخالف قوتونه بیا را غونډیږي او امکان لري چې دوی په پاکستانی سیکورټی فورسز یا چیک پوسټو حمله وکړي، نو ځکه دا ضروری و چې افغانستان نه ددا قسمه کاروایونو مخنیوي کې مرسته وغوښته شي چې ورسره به سیمه کې پوخ امن تلر هوار شي او د دغه دورې په شدا مقصد و.
د پاکستان او هند تعلقاتو په اکله د نوموړي وینا وه چې د دواړو ملکونو مشروالي غواړي چې د ځنډ کار شوی مذاکراتی عمل بحال شي او دغه لړکې واده هندستان خارجه سکتر د پاکستان سفر کوي. د زیاتوی
دی فورن سیکریټریز میټینګ ویل بی هیلډ
د خارجه سکتریان غونډه به د اگست په 15 نیټه اسلام آباد کې کیږي او د دې مقصد دا دی چې د دوه ملکونو ترمنځ مذاکراتی عمل مخ په وړاندې بوتل شي. د دې په شاده د دوه وزیر اعظمانو هغه عزم دی وای دوه ملکونه د ښه غونډیانو په سیر تعلقات ولري. د خارجه سکتریان مذاکراتو کې به په ټولو چارو خبرې کیږي او د مذاکراتو د لار مونږ کولای شو چې شریکو ګټو ته ورسو او خپل منځي مسلې حل کړو.
د اعزاز احمد چودري په خبره هندستان ته د تجارت د پاره د غوره ملک درجه ورکولو باندې کار روان دی، خو دې کې بعضی خندان مخې ته دي او چې دا خندان لری کړی شي نو هندستان به د تجارت د پاره غوره ملک وګرځول شي. د یادونه ده چې هندستان د پخوانه پاکستان ته دغه درجه ورکړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض مسخر راپور موریدو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه کړې ده چې خبریال فیض الله خان سزا د معاف کی او حسد وکړي چې هغه په خیر خوشاله خپل وطن ته خپل مل ته واپس راشي. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تیر ماښام د یو پریس کانفرنس په موقع دا خبره وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان کې نیول شوی د پاکستان خبریال فیض الله د خلاصولو لپاره خپل اختیارات استعمال کړي. د اطلاعاتو وزیر وینا وه چې د افغانستان قوانین په داسې مقدمو کې صدر ته د معافی اختیار ورکوي، نو پکار ده چې د ټولو قوانینو تر لاندې عدالتی کاروائی نه پس د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خپل اختیارات استعمال کړي. په دې موقع پرویز رشید زیاته کړه چې پاکستان په دې لړ کې په باضابطه توګه افغانستان سره سر رابطه کې رابطې باندې بغور هم کوي او د دا هم وویل چې د خارجه چارو وزارت او د اطلاعاتو چې کم د پاکستان وزارتونه دي نو دا معامله ګوري او افغانستان کې موجود کونسلیټ جنرل چې کم د پاکستان دی نو هغه په دغه جیل کې د خبریال سره رابطه کې دی او یو وکیل خدمات یې ول هم ترلاسه کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اردن کنن په ډر اسماعیل خان کې د بمی چودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوی دي. دغه بمی چودنه کوم ځای او کوم وخت شوی ده په دغه اړه تفصیل ورو د سیلاب محسود پر راپور کې.
د ډر اسماعیل خان د پولیس چارواکي ویایي چنن گئی زمال شپه جنیمې بجې د تحصیل کولا چای په سیمه لونه کې د سړک په غاړې خوندي بم واچاو د ده چې په نتیجه کې په یو موټر سایکل روان دوه کسان په هغه ځای ووژل شول. وژلې دواړه کسان د سیمې تجرون وشول شي چې کوم د مجید او عمران په نمونه پېژندلې شوي دي. مشال ریډیو په دغه باره کې چې د کولا چای پولیس تانې سره تماس ونیو پتانیک شه ناست یو چرواکی چخپل نوم جواتوالی خوش نکرل دی بمی چودن حال پا دا رنگ راکا. دا دوا بند گون پا موٹر سائیکل سوار روان و دغی چرواکی زیادہ کرا چه بم ور وچاو دے دا دوا سرا مڑا شوال. پولیس پا تاکیکات لگیا دائی موکیتا ورا غلائی دائی.
پولیس دا اکثر موقع پر گئی ہوئی ہے.
سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
پاکستان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي نو بیا هم امریکا باید پاکستان ته د وسلوالو پر وړاندې په جګړه کې پیسې ورکړي. دا خبره د وزیر اعظم سلاحکار طارق فاطمی څو ورځې مخکې د امریکا د سفر په وخت کړې وه. بل پلا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. په دواړو موضوعاتو د مشال لیډو خبریال بشیر ګواخت عوامي نشتګون له یو مشر او د پاکستان د سینټ لغړي افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. په پیل کې له هغه ل امریکا د مرستو جاری ساتلو د غوښتنې په اړه پوښتنه کړې ده.
کله چې هغه فرض کړه پاکستان باندې څو راتلو پاکستان خوره استعمالوله او فرض کړه دلته لاړ شي او بیا هم پاکستان ورنه پیسې غواړي، نو آیا دا به پاکستان لپاره د آزاد ملک په توګه د خی چې دا داسې کار وکړي او که دا کار وکړي هغې نرستو بیا دا کار هم کوو چې پیسې غواړو او بیا هغې نرستو دا هم وایو چې نه مونږ خو د آزاد ملک یو او دا بنو دا نمونو دا داسې کوو، نو دا بیا هغه رسم نور مشکلات پیدا شي. فاطمی صاحب نه پوهېږم چار چا لېږلی دی، خو په کار دا ده چې دې لپاره پاکستان کې غور فکر شوی دی او ضرورت هوم ورک وایي چې هغه شوی دی.
نو خټک صاحب لکه تاسو کوم د آزاد ملک خبره کوي، د دینه یو تاثر دا ورکول کېږي چې منګه که جنگ کوو نو که تاسو پیسې راکوو نو جنگ کوو، که نه نو نه یې کوو یا د ترهګرو په وړاندې نه ودرېږو. نو ترهګري خو د پاکستان خپل مثلا د پاکستان کې جدا بحث روان دی چې دا جنگ پردی دی، نو تاسو نه ګڼئ چې دا پر ریاستي سطح باندې اوس پاکستان غواړي چې دا وو چې دا جنگ پردی دی منګه د نورو لپاره کوو؟
دا د پاکستان کې دا امارا د شه ګډوډه شوی دا کنه عجیب او غریب خبر پکې شوی دا غي وجه دا چې زموږ د ریاست پالیسی شي دا ډېرې صفا نه وي او نه دي تر اوسه پورې د چکم ریاستي موقف ته هغه کې وضاحت نشته. کله وایي چې دا زموږ جنگ دی او راځي چې ورزو، کله وایي چې نه دا جنگ خو د بل ملک دی نور ملکونو دی او هغه کې موږ سره کومه کوي خو دا کنه کوي، نو دا خبرې خلکو کې ذهن کې ابهام پیدا کوي، سو ته کنفیوژن وایي، ګډوډي وایي، ذهني انتشار وایي، دغه خبرې پیدا کوي. دا د کی وضاحت پکار دی. په فرض کا مونږ خوره کې جنگ دی او ځینې خلک د پاکستان مملکت په ضد راپاسېدل دي او دا مملکت کې ختمي دی، په ځای خپل فوج جوړي، د عدالت په خپل عدالت جوړي، د پارلیمنت لمن جوړي، ختمي پارلیمنت، نو دا څه خبرې کوي؟ نو بیا خو پاکستان خپل جنگ دی، بیا پاکستان خپل بزان ساتي او کړه دی، نو بیا هم دې خبرې وزات شي آیا بیا دا جنگ بیا موږ ولې کو کړ بل چا جنگ دی.
او خټک صاحب تاسو څه ګڼئ دا افغانستان وزارت خارجه هم دا خبره کړې چې پاکستان په دې اپریشن کې د پوځي عملیاتو کې جوس روان دی په وزیرستان کې، په دې عملیاتو کې د پاکستان پوز د حقانی شبکې یا حقانی نتورک پسې نه ځي او هغه ښه او بد طالبانو کیسه اوس هم روانه ده. پرون تیر هفته جنرال ډنفورډ هم دا خبره کړې وه. نو تاسو د دغه عملیاتو څه نتیجې وینئ؟ تاسو ته څه ښکاري چې دا به فایده ولري؟
بل د شمالي وزیرستان د فوج لل او د علاقې نیول چې دا خپل یو مهم قدم دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې د کومې کارخانې ونیول شوې، د کومې تربیتګاه ونیول شوې، د کومې بندیخانې ونیول شوې، دا خو د یو قسم ته یو تروریستي ریاست ډانچا وه، انداسې بیخي وه، ډا وه، یو لویه پایګا وه. نو دې ختمېدل خپله ډېر لویه اهمه خبره ده. چې کوم خلک خبرې کوي نو هغې کې خو داسې نه ښکاري چې ټولو خلکو خلاف، ټولو دهشتګردو خلاف قدم اوچت شوی دی. اوس پورې خو زیاتره هغه ښکاري چې دا د ټي ټي پي کسانو خلاف یا د چې کوم د ازبک یا د رو د ځنې خارجي عناصرو دې خلاف اوس پورې چې خبرونه راځي نو قدمونه اوچت شوي دي. نور چا باره کې خبر نه دی راغلی، خو ما دا خیال دی چې لږ ورځو کې زیاته واضح شي خبره حقیقت سره.
خټک صاحب، اخیری پوښتنه دا کوم، د په سینټ کې یا په پارلیمنت کې دا صلاحیت شته یا هغوی مخکې دا کار کړی دی چې په پاکستان د فوج نه دا پوښتنه وشي چې پخوانۍ پیسې چې د امریکې د خوانه راغلې وي د ترهګرۍ سره د جنگ دپاره هغه په کوم ځایونو کې ولګول شي؟ ځکه چې ډېر خلک اوس هم وایي، بلکې ښکاري هم داسې چې ترهګر اوس هم شته دی، ترهګري اوس هم دوام لري او ختمه نه شو، نه هم هغومره کمی پکې راغی. نو تاسو داسې یو میکانیزم څه لرئ چې داسې پوښتنه وکړي د دې حساب، او خصوصا چې اوس دا نورې پیسې غواړي؟ ده
پارلیمان ته خو خبره حکومت راولي چې کوم موجود حکومت ناس حکومت ته کنه اغي خو د فوج د وزارت دفاع لاندې اول خدای چې وزارت دفاع باید شي معلوماتو کې او بیا معلومات راوړي پارلیمان ته نو په قسمت سره اوسه پورې دا چې کوم حکومت دی خو اوسه پورې په دې مسلو خبرې نه دي کړي بلکې زه به تاسو وایم چې تیر حکومت کې دومره بیام غنیمت وو چې یو پارلیماني کمیټي وه د قومي سلامتۍ چې هغې کې د قومي اسمبلی او سینیټ دواړه ممبران شامل وو نو هغې کې وو بحث هم کېدو فوجي مشران هم راغوته کېدل سیاسي مشران هم راغوته کېدل هغې نه پوښتنې هم کېدې څه بحث یو اندازه زه نه وایم چې هغه ډېر مکمل بحث هو یا ډېر اطمینان بخش بحث خو دومره وو چې یو آغاز شوی وو دا اوس چې دا حکومت راغی نو هغه کمیټي له منځه تللی ده لاړه ده ختمه شوې ده
سینیټر افراسیاب خټکو چې زمونږ د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کوي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی تعلیم لپاره د جوړې ادارې ملاله فند مشر ضیاءالدین یوسفزی وایي اداره به زر د قبایلي سیمو له ځینو زده کوونکو سره مالی مرسته وکړي. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو ویشتلې او جوبله کړې وه. له دې پیښې سره نوموړی په نړیوال کچ او پیژندل شو. کله چې ملالی یوسفزی جوړ شو نو په نړۍ کې د تعلیم د ودې پر مختګ او وکالت لپاره د ملاله فند په نوم یو اداره جوړه کړه. د مشال لیډو خبریال عبدالحی کاکړ د ملالی یوسفزی پلار او د ملاله فند له مشر ضیاءالدین یوسفزی سره خبرې کړې دي. له نوموړي پوښتنه شوې ده چې پر ملاله فند نیوکه کیږي چې په شام نایجیریا او کینیا کې د ماشومانو مرسته کوي خو د سوات او نورو پښتون میشتو سیمو لپاره هیڅ نه دی کړی. د دغه په جواب کې ضیاءالدین یوسفزی وایي
او مونږ د ټولو نړیوالو پروژه چې کوم دی هغه مونږ په سوات کې کړو د هغه ماشومان جنکو د پاره کمی چې په کورونو کې کار کوي. او په دې کې یو دا خبره ما اوریدلې ده د لګي د یو میډیا د رپورت نه چیرې دا پروژه چې دی دا په خوشحال سکول کې شو دا غي بده دا وا دا چې مونږ کله کوو نو مونږ الته کې مقامي تنظیمونه تو ویل د سوات چې تاسو دا پروژه تاسو وکړي خو الته کې چې کوم مقامي تنظیم او هغه وی چې موږ دا ذکر نشو کولای چې د سر د ملالی نوم وابسته دی او دلته کې ترګری دا او موږ ته ویاره دا چې دا چې نه چې زموږ اداره سو د نوم د وجه نه ټارګټ کی نو بیا یو ډیر خط تنظیم چې په اسلام آباد کې بیسټ آی ټی آی اداره تعلیم او آگاهی دا غی په وساتت باندې موږ دغه پروجیکټ کوم دی یو بلی ادارې په وساتت باندې هغه ماشومان په یو مقامی سکول کې داخله کړلې او هغه ته ډیر ښه تعلیم ملاويږي مور پلار ته پیسې هم ملاويږي د میاشتې د پاره. خو د دې نه علاوه په سواد کې اوس موږ د خپل کور فاونډیشن سره د اوش په تلکو پروجیکټ کړل د یتیمانو ماشومانو د پاره یو په دې کې تقریبا 300 ماشومانو پورې به د همیشه د پاره بدغه اداره چې کوم د خپل کور فاونډیشن په تبه تعلیم ورکړي. نو زه خو یم چې کومې پیسې د ملالی د پرایزونو وی د ملالی د انعامونو وی هغه موږ هم واپس په خپل ټولنه باندې خرج کړی دي.
یعنی لکه څنګه د مثال په توګه تاسو چرته خرج
لکه د مثال په توګه باندې بل تاسو وی ما چې موږ د ملالی د انعاماتو د پیسو نه موږ 3,00,000 چې کوم دي خو شادې نه زیاتې دا موږ د ځوانانو حالته تنظیم د انوویټیو یوت فورم ورته وی دمګه دا غی دی او فنکشن د پارا لګلی وی یو ډیر لوی ملکی سیمینار کو بیا 15,00,000 نورې د هسپتال د پارا لګلی وی د سامان د پارا مونږ تقریبا 12,00,000 کسو ته واړه واړه کاروبارونه یا ټیکسی وغیرہ غستل مونږ اغي کور نه چې کوم اغي ته ډیر زیات ضرورت او بچی په سکولونو کې نو مونږ اغي ته کاروبارونه ورکل سیدو گروپ اف هسپټلز د مونږ چې مقامی هسپتال له پښواد کې د لوی هسپتال له او د ډیرو خلکو هسپتال له د هغه هسپتال لپاره د 15,00,000 سامان چې کوم دی هغه پیسې تللی دي باقی د ګلوبل پیس کونسل یعنی اکاونټ او په هغه با د ډینګي وایرس د ټیسټونو لپاره او د زړه د بیمارو د ټیسټونو لپاره سامان غستی کیږي ډیر زر
زیاتین سبزی سے دغه چې د خبرال تاسو سواد د لپاره کار کړی دی خو د قبایلی سیمو خلک د لپاره تاسو کړی دی
ملالا فنڈ چکم دے اگا با دیر زر پا دی افتا کی آگی با دا خویند کور سرا چکم پا پیخور کی یو تنظیم دے آگی تا با کم از کم دا یو ملین نزیاتی روپے ورکی دا قبائل دا معشومانو دا آگی دا تعلیم دا پارا او دا آگی دا نورو خیر خیر گڑی دا پارا
بلدا چی پاکستان کی پا ملال پس خبری کی ڈی ریزیاتی کی جو ستاس پا خیال بندی داغ خبری پا دی پس کے دل ستاس پا فنڈ پس کے دل پتاس پس کے دل دا سمری پا ٹولن کی یا واقعیت لری کنا دا دی یو خاص وجہ دا
یو خو سادہ خلق دا سی دے چی آغی داغ منظم کوشش پروپیگنڈا ووری نو سادہ خلق لکو ہو لیگی آغی بیاغ ٹولی خی خبر پاتی کی او غیو کم خبرہ چورتا چا بد کڑی آگا چا خبر ہوئے تو پسکی پسی منڈا والا کوئی منظم کوشش دا سے روان دے گورا چی زمونگا دے مومنٹ دا وجنا زمونگ دے جدوجہد دا وجنا بازی خلق کو تدیر تکلیف پا دے دے چی مونگا آگا بنیادی خبر چیلنج کڑی دی دا کمی دا وجنا چی دا غلطا کی زپلے شوی پا مونا نورم زپلے کی گی کمی دا وجہ نن قبائلوں کی پا بلوچستان کی د پاکستان ریت ختم دے دا کمی دا وجہ نا چی ننم سواد چی کم دے آگا دے فوج نا بغیر پا امن نشی پاتے کی دے چی کمو حبرو کمو حالاتو دا وطن دے دے ترارا سا ولے دے مونگا دے آگا پالیسیانو مونگا دے آگا فلسفو مونگا دے آگا آئیڈیالوجی پا زد ولاریو چی پا دا آغی محافظین چی کم دی ظاہر خبر دا آگا متبد ردم ہوئی ذکر چی دا آغی دا کس بوریا آگا دیوالونا آگی کے درارونا رازی آگا پا نریدو دی نو چی آگا دا آگی آگا جوڑ کری دا دروغو محلات کمزوری کی گی آگا آگے آگے کے درزون رازی ناگی تب تکلیف خام خام ملاوی گی
زودین سب سے بل دا چی تاسو ملالی دا پارا دا وقت پاکستان سمری محفوظ دی
ترویشتم مار چکم دے دا غیر دا پارا دا ما ہائی کمیشنر سے تو ویل دا تکی زمونگا چکم ہائی کمیشنر دے دا پاکستان چی دا ملالی مخواہش دے او زمان ہم دے چی چونکی ملالی تا دے شجاعت تمغہ ملاوی گی او اسلام آباد کی پا دا غیر لویا دستورا کی نو زمونگ داڑو خواہش دے چیرہ مونگ با دا غیر تمغہ عمر واخلو او خپل وطن تبم لات شو پکی خو بیا حکومت دا گاڑی نا مونگ تا اجازت نشو ملاو نو دے وجہ نا مونگا در نغلو زبا سبا در زم پاکستان تا زبا بلو رضی ترزم ملال برازی خو کی دا خبر دی ضروری دا چی حکومت کم از کم دا گارنٹی او دا ذمہ داری واخلی چی زما او زما کورنۍ چی دا دا حفاظت ذمہ داری دا دا ریاست تا دا دا حکومت تا زه کم از کم دی ملال جوان یا دی خپل بچو جوان بیا پدا سی خطرہ کی نشم چولے خدای مکا چی دا سی ناشونی واقعی ہوشی چی بیا پی زتول مستو مانائیم
د ملاله فند مشر زیدین سبزی او زمند همکار عبدالحی کاکر سره خبرې کولې او سره زوبل راپور ته د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټران بعد اگست پر 25مه په اسلام آباد کې سره ګوري په ملاقات کې پر دو اړخیز اړیکو او دوړو هوادونو پر پوله د توتریخوالي پر پیښو خبرې کیږي په دغه اړه د بلومبرګ وی پانی دی ویلیکنه مهم ټکی ګل ایاز وړاندې
بلومبر په خپل ویبپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې په هند کې د نریندر مودي حکومت جوړېدو وروسته په لومړي ځل د پاکستان او هند سفارتکاران راتلونکو میاشت لیده کاته کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کول او په پوله د تشدد تازه پیښو په اړه خبرې کول دي په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سیکرټران به د اګست په 25مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي په نوی ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو وزارت وایان سید اکبر الدین ویل چې دواړو سکرتارانو په ټلیفون خبرې کړې او په دې سلا شول چې د راتلونکي میاشت په 25مه نیټه به ملاقات کوي له مې میاشت راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو سفارتکاران له یو بل سره رابطه کړي دا په داسې حال کې ده چې روانونه په پوله د تشدد په پیخه کې یو هندي سرتیری وژل شوی بلومبرګ د وایان اکبرالدین په حواله زیاتوي دا شان پیخي په اړیکو کې شوی پرمختګ تر خپو لاندې کوي بلومبرګ لیکي چې په ممبئی د ترهګریز بریدونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي او په دې وروستو کې په هند کې د نوي حکومت جوړېدو وروستو یو موقع ورکړي چې د امن په راوستو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره خبرې وکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د نریندر مودي د سوګند پورته کولو دستوري لپاره ډیلی ته تللی وو زیاتره شنونکي د نواز شریف دا ګام د دواړه اخیزه اړیکو په لپاره مهم ګرځولی وو خو د هند د دفاع وزیر ارون جیټلی د جولای په 20مه نیټه پارلمان ته ویلي وو چې پاکستان په روان کال کې په پوله د اوربند تړون 450 ځله سرغړونه کړي او تیر کال 199 زله دغه تړون نه سرغړونه شوی. بلومبرګ لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اگست 15 نیټې خبرې دي باید نتیجه خیز ثابت شي.
ولایز راپور مورده په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. اوس د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستان دا تورونه رد کړی دي چې ګواکې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات یوازې د پاکستاني او طالبانو پر ضد دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وویل هیواد یې هر ډول ترهګري غندي. پاکستان له افغانستانه غوښتنه کړې ده چې نیول شوی خبریال فیض الله خان دې خوشي کړي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل افغانستان د عدالتي کاروایي بشپړه کړي او بیا د ولسمشر دا خبریال خوشي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغې طرحې باس پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو پلټنو په اړه ورته لیږدول شوې ده. د پلټنو دا طرزالعمل تېره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستاوه. د افغانستان په هرات کې د یو نه حکومتي ادارې دوه بهرنۍ کارکونکي وژل شوې دي. د هرات والی فضل الله وحیدی تیر ورځ مشال راډیو پیل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دې ښځو هغه وغړزې وکړې چې دوی په ټکسي کې روانې وي. دواړه ښځې فنلنډیانې دي او د دغې پیښې پرته تقصی شانه نه منلې. په غزې کې د ملګرو ملتونو پر یوه پناه ځای د اسرایلو توغندي لګېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 200 ژوبل شوي دي. هلته په افغانستان کې د غزې باندې د حملې د اسرایل لخوا پر غزې د حملې له کبله مظاهرې شوې دي او په پاکستان کې په سرکاري توګه باندې نن ویر لمانځل کیږي. فرانسې ویلي نن یې په مالی کې د پریوتي مسافرونکو الوتکې د ملبې ځای ته پوځي ډله استولې ده. د الجزایر هوایي شرکت الوتکه تیره ورځ په مالی کې د بورکینا فاسو له پولیس سره نږدې پریوته. په الوتکې کې 13 کسان سپارول. په عراقي پلازمینه بغداد کې پرون دوه موټر بمي چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه یو ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 100 منډو مات ورکړه.
مهم خبرونه مو اوریدو. سوردی اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دلته زموږ همکار منور شاه تاسو د فرد نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه راټولې کړې دي. دغه دواړه راپورونه
نن ایکسپریس پرس پانه خپل ادارې کې لیکي. پاکستان کې د نواز شریف او هند کې د نریندرا مودي د حکومتونو راتلو وروسته په برې صغیر کې امن خوخو ته دا امید پیدا شوی وو چې د دوانو ملکونو ترمنځ ودرېدلې مذاکرات به یو واري بیا شروع شي. کوم چې په کال 2008 کې په ممبئی کې د ترهګری د پیښې وروسته درېدلې وو. که څه هم دا وروسته شروع شوی وو خو داسې وو چې د نشت برابر وو. د ادارې په وینا چې اوس داسې خبرونه راغلي دي چې د راتلونکي میاشتې اګست په 15 نیټه به دا مذاکرات یو واری بیا پیل شي، کوم چې د خوشبینی خبره ده. ادارې وړاندې لیکي اوس یو واری بیا د مذاکراتو شروع کولو زیری ورپېښ شو. نو باید چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کوم شخړې دي په هغې باندې ګټورې خبرې اترې وشي. او دې لړکې که چېرې هند وړې وړې شخړې لکه د سیاچین او د سرکرک په مسله باندې مثبت وړاندیز وکړي نو دا نورې مسلې به هم ډېر زر هوارې شي. او دغه رنګ د اوبو په مسله باندې هم هند له خپل رویه کې لچک او نرمي خودل پکار دي. او دا ځکه که هند په خپل رویه کې لچک راوستو نو پاکستان به هم د دې ښه جواب ورکړي او دا شن به دا ټولې کشارې په پرامن توګه هواري شي چې د دواړو ملکونو د ولسونو په ګټه تمامېږي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي چې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد لویه کامیابی ترلاسه کړې ده او هیله ده که افغانستان د وسلوالو د تښتېدو لارې وتړلې نو ډېر زر به ضربیازب اپریشن خپل مرام ته اورسی. ادریه مخکې لیکي چې د شورو پورس جټ الوتکو په شوال سیمه کې بمباری کړې ده چې پکې شل وسلوال وژلې شو. دارنګز بنګنی پوز میرالی کې د بارودو او بمونو جوړولو یو لوی کارخانه هم قبضه کې اغستې ده. خو دې سیمه کې وسلوال په سورنګانو او درو کې پټ دي چې ورسره پوز د مزاحمت ښکار دی. خو ښکاری چې ډېر زر به دا علاقه هم کلیر شي ځکه چې د وسلوالو د تښتېدو لارې بندې دي او دوی سره خوراک څښاک هم په ختمېدو دی. ادریه ناحیه زیاتوی چې وسلوالو د جوابي کاروایانو د پاره د پنجاب مخه کړی دا ځکه چې بلوچستان او کراچی کې د دوی ډلې د وړاندې نه موجود دي. نو د پنجاب صوبایي حکومت او مرکزی حکومت د امنیتی ګامونو ټینګولو ویلي دي او دا شان یې ولستا دا هم ویلي چې په مشکوکو خلکو او سیزونو نظر لري او سمدستی د پولیسو ته اطلاع ورکوي ځکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې به ټولو له خپل کردار ترسره کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا روان ضرب عذب نومي عملیات دویم پړاو کې دوام لري چې پکې د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د وینا تر مخه د بویا دیګان او میرالي زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. دا راز په د تخیل سیمه کې د امریکایي ډرون په بریدونو کې هم د القاعده او پنجابي طالبانو یو شمېر وسلوال وجل شوې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی میډیا د دغه پوځي عملیاتو په اړه د خبرې ته ډیره توجه نه ورکوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه تباه شوي خو د وسلوالو مشران بغیر د نقصان نه د سیمې نه په وتلو کې بریالي شوي دي. ځای خلکو او خبريالانو د وسلوالو د مشرانو د شمالي وزیرستان نه د وتلو په اړه په وار وار خبرې کړې دي. هلته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو نه پس وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې ګڼ شمېر عام افغانانو ته مرګ جوړه او وخت ده. دا راز افغان ځواکونو په کابل ایئرپورټ یو وسلوال برید ناکامه کړی او دای کړی چې برید کوونکو اردو ژبه باندې خبرې کولې. ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې په کابل ایئرپورټ او پکتیکا ولایت کې ترسره شوی وسلوالو بریدونو کې داسې نخې نخانې مخې ته راغلي چې پکې د حقانی نتورک ته لاس لرلو امکان قوي شوی دی. دا څرګندوي چې یاد ډلې ته د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو کې هیڅ تاوان نه دی رسیدلی او دا ښکاري چې د حقانی نتورک په حق له د پاکستان د ریس کې فرق نه دی راغلی او تر اوسه یې په افغانستان کې خپل اساسه بولي. ټایمز ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي د هر څه په کتو سره دا ښکاري چې د حقانی نتورک وسلوال په افغانستان او پاکستان کې خوار شوی او ممکن ده چې د دې ډلې مشر سراج الدین هم د پاکستان په بندوبستي علاقو کې پټ شوی وي. د راز وال سټریټ جرنال هم خپل یو ریپورت کې ویلي چې د حقانی نتورک وسلوال د ضرب عذب عملیاتو شروع کېدلو وړاندې د شمالي وزیرستان نه وتلی دی. بلخوا خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس خپل یو ریپورت کې وای د کابل یو عدالت د افغان پولیسو هغه اهلکار ته د مرګ سزا اورولې ده چې د یادې خبری ایجنسی د یوې خبريالې په وجنه او د یوې بلې خبريالې په سخت جوبل کولو کې ککړ ګرځیدلې ده. د افغان قانون تر مخه دا فیصله یو اولنی عدالت ورکړي چې لا هم د یو شمېر نورو مرحلو نه به تیریږي. AFP خپل دی ریپورت کې وای د غواهانو او چارواکو د وینا تر مخه د پیخه د وړاندې نه پلان کړی شوی نه و. هلته د نه پورز عدالت ته د وړاندې کېدلو په وخت نقیب الله نومې د غتن د خپل دی اقدام په اړه هیڅ وجه ونه خوډله. وجل شوی او جوبل شوی دواړه خبريالانې د افغانستان په شمول یو شمېر جنگځپلو هیوادونو کې د صحافت اوګدا تجربه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغانستان ولسمشرې د دویم پړاو انتخاباتو د رایو تفشیش او د دې عمل د پرلپسې ځند د لاملونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په سلګونه کسان چې پکې بهرنیان هم شامل دي د رایو پلټنه کوي او بیا یې شمیري. د دویم پړاو په ټاکنو کې شاوخوا 8 میلیونه خلکو رای کارولې وي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي د کابل د یوې څنډې په ګودامونو کې افغانان، امریکایان او د اروپایي هیوادونو وګړي چې د ټولو شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي د افغانستان په وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو کې د اچول شویو رایو په بیا شمیرنه اخته دي. دا خلک یو ورسته هڅه کوي چې د رایو د تفتیش او د پایلو په ترڅ کې د افغانستان له انتخاباتو سره تړلې لانجې هوارې شي. لیکنه وایي د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کورنیو او بهرنیو ناظرینو یو نه وړاندې د ټاکنو په دویم پړاو کې دا چول شو شاوخوا 8 میلیونه رایو تفتیش پیل کړ. خو د لیکنې تر مخه داسې معلومیږي چې د رایو د بیا شمیرنې او د سمو او ناسمو هغو د بیلولو پروسه چې وار د مخه ځنډنې شوې ډېره د باور وړ هم پاتې نه ده. د شروع یا چهارشنبه تر ورځې پورې د رایو له شاوخوا 20,000 صندوقونو څخه یوازې 4.5% معاینه شوي. هر ورځ له دغه پروسې سره تړلې نوې لانجې مخته راځي چې دغه عمل د پرلپسې ځنډ سبب شوي دي. د شروع پر ورځ د رایو د تفتیش دغه بهیر په تیرو وو ورځو کې د دویم ځل لپاره ودرول شو. افغان او غربي چارواکي او د انتخاباتو د دواړو نمایندانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله استازي د رایو د څېړلو لپاره پر یو لړ اصولو سره سلا شول. حال دا چې دغه اصول باید مخکې له مخکې وضع کړل شوي وای. افغان او غربي چارواکو ویلي دوی به وکولی شي د رایو د تفتیش عمل د پنجشنبې پر ورځ په یو څه تیزی سره بیرته پیل کړي. لیکنه کاږي خبره د لتیرو څلورو میاشتو څخه پیل شوی و د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د مشروعیت دا چې ملیونونه افغانانو د خرابې هوا او د طالبانو د دړکو باوجود رای پکې واچولې. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له یوې خوا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي او له بلې خوا د دغه هیواد د امنیت په اړه جدي اندېښنې موجود دي. نړیوال هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې به افغانانو ته د منلو وړ وي. دوی دا هیله هم ښیي چې دغه انتخابات به په افغانستان کې د جمهوري اقدارو د پیاوړتیا یوه پیلامه شي او هم به یې په ترڅ کې نړیوالو ته موقع ورکړل شي چې له دې هیواد سره د اوږدې مودې خو دوی ته د پیسو له پلوه ګرانه تمامېدونکې ملګرتیا وپالي.
د هارون بچا نمو د نیویارک ټایمز دی لیکنې مهم ټکی ورېده. اوس یو راپور د الف اعلان په نوم یو تنظیم وایي دا مهال په خیبر پښتونخوا کې 1.5 میلیونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي چې پکې 80% جنکی او 30% هلکان دي. د دې تنظیم د پیښور مشر عمر اورکزی وایي حکومت چې د ماشومانو د تعلیم لپاره بجټ برابروي نو په هغه کې زیاته برخه د هلکانو د تعلیم لپاره وي. علي پلان په پیښور کې تر یو سیمینار وروسته مشال لیډو ته وویل حکومت باید د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي. نور معلومات شبیر احمد جان راکوي.
الف اعلان چې د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې د معیاري تعلیم عام کولو لپاره هلې ځلې کوي. په پیښور کې مشر عمر اورکزی مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د سکولنه بهر د ماشومانو شمیره 1.5 میلیونه ده چې د هغوی عمرونه د 15-14 کالو پورې دي او د سکولونو د تلو دي چې پکې 80% جنکې ماشومان او 30% هلکان ماشومان شامل دي. دوی د خبرې په پیښور پرس کلب کې د معیاري تعلیم په بجټ په موضوع باندې یو سیمینار ورسته مشال لیډو سره وکړي.
او ټو سکول کوم جنکی د سکول نه بهر دي هغه مو سره 67% دي او 33% الکان سکول نه بهر دي او به دي د فړه کا فند الوکیشن وکي 60% الکان او ته فند ورکي او 40% به جنکو ته ورکي. نو ول خو دي چې مطلب تضاد د مطلب مونږ وایي چې کم از کم کاغه 50-50 ورکولم بیا بس یو کنه. په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د جنکو تعلیم ډیر زیات خراب ته په پرایمری لیول باندې ته بلډ شیپ د جنکو پرایمری سکول ته هغه کې به ټوایلټ نه وي باونډری وال بنې او پکې بجلی بنې او سره کوم جوخ سکول د الکان هغه کې دا سہولتونه موجود وي.
نوموړي د خبريالانو نه غوښتنه وکړه چې دغه ماشومان سره د خیبر پښتونخوا راتلونکي تړلې دي نو باید دوی سره د اوګه پوګه کار وکړي.
پاکستان کې نه په خیبر پښتونخوا کې مدد صورت حال هډر خراب دي او د ټیکول د لپاره مطلب ته تاسو سره مختشي جرنالیست سره مختشي د خلک سره مختشي په دې مختلف لپاره څه کار وشي. موږ خو دا پیرنټس سره ملاو شو غم دا چې وي کاغه ټیچر سره ملاو شو غم دا وي چې اډوکیشن حالات ټیک نه دي ارګو دا خو مختشي سره مطلب د دې لپاره کار وشي. ډونرز دې لپاره موجود دي هر فنډ شاد دې لپاره او موږ ګورنمنت ته دا
فخر علم مومن چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختیا لپاره یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوي وایي چې د بدامنۍ او قدرتي افتونو له وجې 13 لسیزه کې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې خوشا 3000 نه سوا سکولونه تباه شوي دي چې ډېر کم پکې بیا ودان شوي دي او باید حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه دغه اړخ ته پاملرنه وکړي.
2005 نه چې کله 2010 سیلاب تو ګورو او د دې سره سره طالبانیزیشن ته موږ ویل شو یا ملټری اپریشنز دي. د دې پوجه به یو سپورې په خیبر پښتونخوا او په قبایلی منطقه کې 3000 سکولونه وران دي. په دې 3000 سکولونو کې در اوسه پورې 644 سکولونه جوړ شوی دي. تر دې اوسنی بجټ کې چې کم موږ کتلې دي او موږ د نظر دي شوی دي په هغه کې 72 سکولونه د پاره مزید نور هغه بجټ یې خیر چې سو پورې موږ سکیورټی حالت نه ټیک شوی وي موږ علاقه کې امن نه راغله. په دې منطقه کې په دې سیمه کې تعلیم خورول ډیر مشکل دي.
بلخو دغه پروګرام انتظام کوونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته هم غوښتنه وکړه چې یو خوا کو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د معیاري تعلیم عام کول لپاره بیړني حالات اعلان کړی دی. خولې د تلسم آئینی بدلون ورستو د پاکستان د آئین آرټیکل 25 ای تر دې دمه لا په خیبر پښتونخوا کې عملي کړی شوی نه دی چې تر مخه به حکومت د 15-14 کال پورې ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکولو ذمہ وار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د لرو پرتو برخو اوسیدونکي د قبایلی سیمو د چارو له دفتر غوښتنه کوي چې دوی ته د ګرځنده روغتونونو یا موبایل هسپتالونو اسانتیاوې ورکړي. د لرو پرتو کلي اوسیدونکي وایي
په ډېریو کسان کې ناروغي پیدا شوی دي، نو باید د دوی د درملنې لپاره دغه شانتي روغتیايي کیمپونه جوړ کړی شي. تفصیل د پرهات شینواری پر راپور کې و.
د خیبر جن سیلر پرتو سیمو خلق وای چې دلته موسمی ناروغي زیاتې شوې دي، خو دوی د صحت بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي او لره هسپتالونو ته نشي تللی. دوی وای چې د فاټا سیکټر چارواکي دی ورته د موبایل هسپتال بسونه ورولېږي. په دې حقلا د خیبر زخخیل سیمې یو تن سیراج پردی مشال ریډیو ته وای،
ملریا او هزا او کوم د ټولې بیماران زیاتې شوې دي، خو مخکې به د موبایل سرویس و د اسپیتال کوم موبایل سرویس چې و د بیروتلو په دا کې به کوم دو یو مکمل یا جامع سیستم و لکه دو بیماری ته به کوم کتلی و مطابق به کوم ټول پروګرام ورته سیټ کړو بندوبست به کړو. نو اوس به کور دی چې هغه موبایل سرویس بیا شروع شي. د کوم موبایل بسونه چې قبایل لپاره جوړ کړي خو د قبایل نه راولي کنه څنګه نه راولي؟ د چیرته درومي څه شی پکې په کور دی چې راولي؟ مونږ خدمت وکړي، مونږ چې کوم مونږ په کور شي.
او د کم شلمان یو مشر حاجی وکیل هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل،
نو دا به جمله کنه هم د لو شلمان هم د کم شلمان موږ ته ډېر سیات ضرور ده چې دغه بسونه او په دې کې کم ډاکټرانی چې د هغوی علاج یا څه شی بیمارانی چې وکړه شي. بیماری را کې دومره زیاتې سابه چې زه تا ته ویم چې یو خو د ملریا په باره کې چې په هر کور کې درې څلور بیماران دي، بل دا د زړین جمله په مونږ کې چې دا بیماری را کې ډېره زیاته ده، نو که مهرباني وکړه شي او دې څه علاج یا څه بندوبست کېدای شي نو ډېره زیاته ضرور ده. دې سره به ډېر افسله زمونږ وشي چې دا ډاکټرانو سره یو راشي وګرځي، زمونږ معاینه وشي، زمونږ د جمله کنه سرکاري دوایي میلاو شي، زمونږ علاقه خو سبه ډېره بې اندازې جمله کنه پسمند ده، نه تعلیم شته راکې، نه جمله کنه روزګار شته.
د خیبر جنسۍ لرې پرتو سیمو خلکو د دغې غوښتنې په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د فاټا موبایل هسپتال پروژې مشر ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
مطلب کوم غوی لره علاقې وی کوم مطلب هیلپ فیسیلیټی الته نیوی نو غی دا چې خپل د پولیټیکل ایجنټ هغه باندې تر باندې مونږ ته فاټا سیکریټ ته دا هغه اگر ته وکی اکسس سره مونږ علاقو ته موبایل هسپټل پروګرام هغه نو هیلپ فیسیلیټی پکار دی، نو هغه تر باندې مونږ ورته بیا هغه ورته اکسس کولای شو کوم ځکه چې لا ان ارس سچویشن ټیکری یا دې کې مونږ مطلب چې جنرال میډیسن ورته ورکولای شو، ماشومانو والا، هغه میډیکل والا، ګاینی اوس والا، بال بچ والا، دا ټول فیسیلیټی مونږ ته مونږ پکې ورکولای شو ویت هغه فری میډیسن او ټیسټونه په اکسرې ټول پکې.
د خیبر ایجنسۍ خلک وای چې دوی ته د موبایل هسپتالونو اسانتیاوي ورکړې شي چې د صحت ستونزې هوارې شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا وړوکی اختر پر رسیدو دی او د اختر لپاره خلک هڅه کوي چې نوې جامې وګڼي. همدا لامل دی چې په دې ورځو کې د درزیانو کار زیاتېږي. خو د پېښور درزیان وایي د بېلابېلو عواملو له کبله د دوی کار خراب شوی دی. دا څه عوامل دي؟ د زران یوسفزي په راپور کې
د وړوکی اختر رانږدې کېدو سره پېښور کې درزیانو باندې د کار زور زیات شوی دی. خو د پېښور ځینې درزیان وایي چې د مخکې په پرتله د دوی په کار کې اوس هغه شان خوند نه دی پاتې. پېښور صدر کې د یو درزی خانې مالک شایق احمد مشال رډیو ته وایي،
مخکې چې موږ تقریبا 100% بزنس کو هغه تقریبا 60% تر راغلی. هغه مین وجه دا چې پرچیزنګ پاور کم شو، خلک اوس هغه رنګې افورډ کولی نه شي ځکه سلائی هم ګرانه ده، کپڑے هم ګرانی دي. نو دې وجه زموږ کاروبارونه چې دا هم ډېر زیات ناست دي اور زمونږ هم پروفیټ مان دی یا کم زمونږ انکم دی ایمان هم اثر پروت دی.
د پېښور یو بل درځي عمران وای چې د ګرانه سره سره د بجلی لوډ شیډنګ او بدمنه هم د دوی په کار بد اغیز کړی دی.
مخکې به حالات هم لږ خو نو زه کار وړیر اوس خو بیخي هغه زه خوند نشته. لکه 15 ورځې چې پاتې شي اختر ته نو کارونه سټارټ شي هغې نه مخکې بالکل سنې او مخکې به د روجې نه مخکې ډېر زیات کارونه به وخو گزاره به ډېره کېده. یو خو دا ګرانی شوه، ګرانی د وجه نه بل دلته مینټیننس وغیره او دا چارجز دا ډېر زیات شو، بجلی لوډ شیډنګ ډېر زیات دی.
خواصت خان وایي چې د درزیتوب په کار کې ورته تر ټولو غټه ستونزه د بجلی لوډ شیډنګ دی چې له وجې دوی د جنریټر په استعمال مجبوریږي او بیا د خپلې خرچې پوره کولو لپاره د ګاګ څخه زیاتو پیسو اخستو ماسیوا ورڅخه بل لار نه وي.
بجلی د وجې نه کم از کم زمونږ ډېر غټ نقصان وشو چې نه یې نیم کنه د 500 شپېتو زرو روپو کار په مونږ باندې ډن شو او د غریب سړي لپاره دا ډېر ډیر غټه د نقصان خبره ده. په دې کې زمونږ بیزتیان هم راځي بیا او والټا کولم باز نیم ټایم پکې راځي او کنه دا والټا کول بس دا وی جوړه نه ده تیاره. مونږ ورته یاره بجلی ده وجه بس حالات خراب شوي دي.
دا وخت په پیښور ښار کې درزیان د یوې جوړې جامې ګنډلو د شپږو سو څخه تر زرو پورې روپۍ اخلي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر فیر سبحان عابد د تور زړی پرنز ناروغ دی او ډاکټران وایي درملنه یوازې د ځیګر بدلولو په صورت کې کېدی شي. خدای علاج ډېر ګران دی. اته څلوېښت کلن عابد پنځه کاله وړاندې ناروغ شو. له متحده عرب اماراتو خپل کلي درګې ته ستون شو. له نوموړي سره د مشالډو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
پے خبر کے پر ہر مجوڑوا لرد کا بل پر ہر
داش مسهر په خوګ هغه کې د خپل سندره د شاعر فضل سبحان دا څوک چې نن سبا په تور زړی رنج اخته دي او دا ډاکټرانو په وینا دا هغه علاج صرف زیګر بدلول سره ممکن دي. د کوم د پاره چې فضل سبحان دومره پیسې او توان نه لري. اوس الوی خلن فضل سبحان عابد ته پنځه کال وړاندې تور زړی رنج پته ولګیدا. کله چې هغه په دوبه کې مزدوري کوله او د رنج په وجه د هواد یې پریخوت او خپل وطن ته راغلو. خو بیا هم هغه د غرنس د خپل خپلوانو نه پټ وساتلو.
پنځه کاله مخکې ما ته لګېدلو. بیا دغه ټایم سره ما کوم ویکسین هغه کړیو علاج شو. خو دا واپس بیا دغه شوی دی. اوس یو کال شو نو زما ځیګر متاثره کړی دی. خو د هغې بنیادی علاج چې کوم دی نو ځیګر بدلول دی.
فضل سبحان عابد د ملکن ایجنسی درګې جبه کلي اوسیدونکي دی او همدغلته نن سبا د خپل بچو سره ژوند تیروي. هغه خو په خپله د دغې رنځ علاج دپاره پیسې نه لري. خو د هغه خودداري هغه ته دغه اجازت نه ورکوي چې چا ته لاس ونیسي.
زه دغه توان نه لرم. خو زه د ډېرو پښتنو دعاګانې لرم او
فلی سبحان عابد د شپږو بچو پلار او د خپل مور پلار یوازنی بچیو. او چې کله په ماشوموالی کې د پلار مړ شو نو هغه خپل سبق په نیمه کې پریښو او درګې بازار کې د پلار دکان یې سنبال کړو.
څنګه زما پلار خو وفات شو او هغه دلته یو ښه کاروباري سړی و او دکان یې نو هغه دکان پاتې او هغه د وخت تېرېدو سره بیا غم ختم شو. په دې وجه چې زه وړوکی وم هغه سنبالولی نه شو. هغې نه پس مې دلته کې پینټر هم کړی ده او کتابونه مې هم لیکلي ده. هغې کتابت مې هم کړی او د هغې نه پس بیا په وحدت اخبار کې او د وحدت نه پس بیا دوبۍ ته تللی یم.
فیروز خان عابد په خپلو شعرونو کې د پښتنو ښارونه ستایلي دي. که پېښور د نړۍ په کوم بل ښار نه بدلوي نو د کابل په ویجاړې د زړه نه جاړي.
که زه دا وایم چې پېښور خو پېښور دی که نه نو بیا به په بده ورځ کې دا هم وایم چې په پېښور کې پر هر مه جوړوه نه د کابل
دا فلی سبحان عابد د شاعرۍ کتاب لیونی موسم په 2015 کې مارکیټ ته راغلی چې د خپل کامیابۍ په وجه سلور ځله چاپ شو. عابد رومانوي شاعري هم کړی ده. د خپل کام خورې او خلکو په حق له هم خپل نظمونه لیکلي دي. خو دا غ زیاته شاعري د مسافرې د ژوند په حق له د خالد خان مشال ریډیو په خبر.
سنگ بوائم چپستم شاعری سنگ بوائم چپستم شاعری چد کلم ربر دل دے چد کلم.
د خالد خان راپور مورید اوریدونکو سورزو شمالي وزیرستان ته چرته شي. د دغه سیمې اوسیدونکي ګلزار دا مهال په بنو کې اوسي او له دریو ښځو شپږ دېرش بچی لري. دی وایي تر سلو پورې نمسی او نمسیان لري. ګلزار وایي تر اوسه نوم د کډوال په توګه نه دی ثبت شوی او دا چې د رجسټریشن لپاره ترې د رشوت غوښتنه شوې ده. د ده په خبره د پاکستان او نړۍ رسنیو پر ده او د ده په بچو راپورونه جوړ کړي دي. حکومت هیڅ تپوس هم نه دی کړی. ګلزار وایي د سلورم واده اراده هم لري او د واده روډۍ ته به د بنو ټول حکومتي افسران ورغواړي چې ورته معلومه شي چې دوی خو ورسره مرسته نکوله خو د وادتا ورغختل. عمر دراز وزیر د گلزار پړه دا راپور جوړ کړی.
د شمالی وزیرستان تحصیل شوه اوسیدون کې گلزار چې د درې کوروالو څخه شپږ دېرش انجونې ماشومان لري او د ده په وینا تر سلو پورې لمسی دي. اوس یې سلورم واده ته هم اراده کړې.
درې وادې نه دي کنه د درې وادې وروش کار انداز د مو درې درجنه بچون زوی شي بابا په دا کل کا دوه درجنه بچی دي یو درجن بچون دي کنه او د لمسی ماشون خو داس چې لوند بوند سوک شي اس بابا بچون مسترسول بچی مسترسولې لکه دغه درې وادې داس اجازهات روکو کنه چې ته دې بدن دلې مشه دي خپه کیږي کنه دا ډیر دي او ته بل وده وکا او خامخه بودنه خو کیږي نه کنه چې بډا خو نه کنه عمر مې لږکی زیوت وی پوزړه مې داس دی چې پنځه ویشت کول عمر ده دای.
گلزار هم د شمالی وزیرستان د نورو کډوالو په شان بنو کې میش دی او د په وینا لای هم رجیستریشن یا اندراج نه دی شوی او نه هم ورسره سمرسته شوی.
چې د پوجین جوړ غل څه پرشن شي کی یو کنه میش مخ کې دانی لا سره روته دي چې چا ویلی دي چې رجیستریشن د کګانا خو پیسې مو دا ته پیسې ز چاته نه ورکاو ورزی الله پاک ورکوي دا نه عمر الله پاک ورکاولا ایس کا څوک امداد کو
نو ماوڑے وای دا نورو کڑوالو پشان دے ہم دا مرستو مستحق دے او رجسٹریشن یا نوم لکنے غختنا کوی
دو بال بچوی تا خفاوی و تو 36 بال بچی کنا زو تا چی سادا خو اللہ چاری دی اللہ پاک وسوتی اللہ پاک رزی خو ورکوی تو وزیرستان حق تا چندا دگلو
گلزار وای وزیرستان کے بدامنی دا او بنو کې جوان خوخ دی چې اوس په امن کې دی.
دا امن روسته بیا خپل وطن ته ځي. هه یزره خدای نه خوځه خوړی چې پر خو ورڅ خو په قدم په قدم چې چېګن دی بیمور نه سه وخت نه وخت وړلای کنه هیڅ چتی غادي کنه خما کلا درر بیمور چې کلا څلور بیمور چې لکه ایوار جو پینځه پر بیمور شه یو ډاکټر صاحب لا ډاکټر ته موړی بیا چې نه مینه مور لیکل بیا غا کمپیوټر ته ول چې ملګریا اونته نه میمو دای نه برتنه کلا پاګو ټیم نه کده
پلار گلزار وای خپل ماشومان کلا کلا تر هیر شي او په نام یې ونه پیژني گلزار وای اوس په ملکی او غیر ملکی رسنیو کې راتلو نه پس دنیا ترې خبره شوه خو بیا یې هم چارواکو هیڅ تپوس نه دی کړی او نه هم ترې ځان خبروي چې دا دومره خاندان پالنه څنګه کړی
پر ټوله دنیا کې په ټی وی کې فرض کې ورش کړه مو یې دایو شو کوي مې دمو بال بچو شي و دای تا خو بګور دې دای خو نن دا افسرونه باندې ولا خو نزدې دي کنه چې بګور دې چروشي پښتنه خو موکو ګل اخو لاک نه ملاوي دي اخو لاک ملاوي دلای ته خو رش ګل راځي چیر دې الله نه دي کنه دې سټیشن نه کو کنه دې ته دوی بده کمشنر بلا تلایا
د ګلزار په وینا دولت ور سره هي سمرستانه وکړه خو دی وای اوس د سلوارم واده هم اراده لري چې پکې بلو یا ډوډه تیاروي
ګډولار والے په پیسې ور والے کګډا والے ولای په پیسې ور والے دا چې بار بار شي بیا خو ورور نه مار بار ورو بیا پکې ان شاء الله غون دا مډي ولا دا روډي ولا دا باندې غون سر ورو غوډي کار مې شو څه څه ورما کو دا دا پتا ولا کیږي څه پر شنر کا وکړه خو زه ان شاء الله ورته مرو کوي درې مې سي اجازه ورو غل غل د 6 تاریخ باندې مې هم الحمدلله وا بچ ښه تاریخ کړل کنه
ګلزار وای لوی خاندان لري او د لوی خاندان لپاره خصوصي مرستې خوسا چې د خپل ځان رجیستریشن نشي کولای چې په کډوالۍ کې سمرسته واخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میزالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختانو پا گفتانو بانی در بی پارمانو نو خویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا بچه یو سی پشتو دیوی
ملنجانس در پختانو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
ا
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه.